دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونې خبرونه.
دازما حق دی په خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. په اقتصادي ټولنیزو او فرهنګي چارو کې د مساوات په اړه د ملګرو ملتونو تړون وایي هیڅوک نشي کولای یو کس د خصوصي یا رسمي اشتغال آزادۍ محروم کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د اعلامیې درویشتمه ماده حکم کوي هر څوک حق لري چې کار وکړي، خپل کار آزادانه انتخاب کړي، د کار له منصفانه او د رضایت وړ له شرایطو برخمن وي او د بیکارۍ په وړاندې ملاتړ وشي. طالبانو په تیر کې په دفترونو کې د ښځو پر کار ځینې محدودیتونه وضع کړي وو او دغه راز په خصوصي شغلونو کې هم پر ښځو ځینې محدودیتونه لګولي دي. په نادولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې ښځې له کار کولو منع شوې دي او د دغو محدودیتونو په دوام به د اسد له درېمې وروسته هم په ټول افغانستان کې سینګار خونې تړل کیږي. د دکاندارانو او دغه راز د کسبګرو د ټولنې د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې شاوخوا 2000 سینګارخونې فعال دي چې په بندېدو سره به له 5000 زیاتې ښځې خپلې دندې له لاسه ورکړي. پر دې او د تورته نورو مسلو نن دازما حق د خبرونه کې له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د ښځو د حقونو فعال او د کاناډا په کلګري ښار کې د ښځو د ټولنیز خوندیتوب د ټولنې مشره وږمه سادات او د ښځو د حقونو فعاله هدیه امیری زموږ میلمنې دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. د ټلیفون له لارې راسره وصل شوي دي. لومړی به ښځو د حقونو فعال وږمه سادات، تاسو ته در شو، تاسو دغه محدودیتونه چې پر ښځو په افغانستان کې لګول شوی په اقتصادي ټولنیزو او فرهنګي چارو کې او هغه د نړیوال تړون سره په تضاد کې یا په ټکر کې دی او دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د اعلامیې سره هم، دا څه ډول ارزوئ؟
لومړی سر کې سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته. متاسفانه د طالبانو د ډلې دغه ټول هرڅه اغل سچ بندیزونه دوی لګوي، دا یو هم اصلا د ښځو په مفاد نه دی او همچنان خلاف د قانون اساسي د افغانستان او خلاف د ملګرو ملتونو د قوانینو او د ټول قوانینو خلاف دی زما په نظر. مګر متاسفانه یوازې د لومړنۍ کار نه دی یا لومړنۍ بندیز نه دی چې د سینګار خونې دوی بندوي. دوی مخکې د دې نه هم د ښځو نه ټول د هغوی حقونه اخیستي او دا نه لومړی دی او نه به آخر وي. په دې باور یو مو چې شاید د دې نه هم بدتر رفتار او رویه د دوی وي او د ښځو په مقابل کې البته، او د دې په ځای چې د افغانستان اقتصاد ته دوی وده ورکړي، نو دوی ورځ په ورځ د خلکو اقتصادي حالت خرابوي، د هغوی نه د هغوی شغلونه اخلي، د هغوی نه د هغوی کارونه اخلي او عین تر دې حده پورې چې یعنی ارایشګاګانې فقط ښځو دپاره دي. داسې نه دي چې د ښځو ارایشګا ته نارینه ولاړ شي یا د نارینه ارایشګاګانو ته ښځې لاړ شي، مګر متاسفانه هغه د ښځو کار چې د ښځو دپاره دی هغه هم د ښځو نه واخیستل یا اخلي. نو فکر وکړئ چې تاسو ویل چې تقریبا 50,000 ښځې په دې کې بیکاره کیږي. په دې 50,000 ښځو کې امکان لري 80% ښځې هغه ښځې وي چې دوی یوازنۍ ګټونکې د کور دي او هغوی د کور مصارف پوره کوي، یا مړونه شهید شوي، یا دا چې نشته او یا هم ماشومان واړه دي. نو دا فکر وکړئ چې دا د خلکو اقتصاد څومره ټیټي او څومره د خلکو اقتصاد ته ضربه ورکوي.
بله مننه سعادت. آقای امیری، تاسو څه فکر کوئ چې دغه بندیزونه چې یا محدودیتونه چې پر ښځو په اقتصادي ټولنیزو او فرهنګي چارو کې لګول شوي یا لګول کیږي، ځکه چې لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي، د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې تقریبا شاوخوا 50 پریکړې فرمانونه صادر شوي چې له مخې په افغانستان کې ښځې له کار کولو منع شوي دي یا په ټولنیز ژوند کې له فعال ګډونه بې برخې شوي دي او همدارنګه په د زده کړې په برخو کې هم پر دوی محدودیتونه لګول شوي دي. څه فکر کوئ چې دغه وضعیت چې اوس رامنځته شوی دی په افغانستان کې دا به په دغو درې وړو برخو کې چې په درې وړو کې د ښځو فعال ګډون ډېر مهم دی، ټولنه د څه ډول زیانونو سره مخامخ کړي؟
سلامونه نیکې دي اول د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته او اغلی ساده صاحب ته. رم چې تاسو پوښتنې ځواب ته د اساسي قانون د درويشتې مادې په اساس چې هر کس حق لري چې په خپله خوښه یا په خپل انتخاب باندې خپل کاتر سره کی خو متاسفانه دا کومه ډله چې ده او دا کوم فرمانونه چې ورکوي دا ټول د افغانستان هم آینده نسل لپاره ډېر یو ناورین راوړونکی حالات را پېښوي او مهم دا چې د آینده نسل لپاره هم ډېر ضررناک ده. په اوسني حالت کې ښځې ټول بېکاره شول په کور کې نه، هر یوه ښځه اگر چې کومه یو پونتون استاد یا مثال نور کوم دندې درلودلې یا هم رایشګه کې کار کوو د هر خپل فامیل د هر لحظه سب کراوډن کې کاستو کو په اوسط توګه چې په د سوشل میډیا د لارې او نورو ځایونو کې موږ تقریبا د اسد درېنې پورې تقریبا 2000 شاوخوا رایشګان چې بندي ګرځتا تاسو فکر وکړئ چې په هر یو رایشګه والا په دې او سب شکل چې ووایو که د څلور یا پنځو کسانو ډوډۍ راوړونکي کسان اوس شي یو کس څومره خلک د فقر هغه سره مخامخ کېږي. او دوهم دا چې دوی تر اوسه پورې خپل ځان ته کوم طرز العمل نه لري، کوم قانون نه لري، صرف دوی خپل فرمانونه دوی صادروي د ښځو لپاره. حیران هم په دې یو چې دوی دا په ښځو کې څو مشکل لیدلی چې ارایشګه باندې وګل چې ارایشګه د سعادت کور په هغه باندې تای خبر زاید باندې چې ارایشګه کم مالدا خبر چې دوی ټول اوناس سره لورته خځې تلل نارینه ورته نه تلل. همدارنګه که او د ځینې استادانو ول چې هغې لپاره سره د اوناس استادانو وې بند کړل، همداسې مکتبونه پوهنتونونه دا واقعا یو داسې حالت دی چې هر انسان ته بیخي ذهني مشکلات او ذهني سکونونه ورته پیدا کړي دي او د فقر غربت بیخي سطحه ورځ په ورځ په لوړېدو ده. تاسو خپله سوشل میډیا د لارې هر یو کس وګوري چې څومره کسان دي چې حتی خپل ځان وژنې ته مغز کړي دي آماده شوي دي. دلیل څه دی؟ دلیل همدوی ده چې صرف ورځ وځي یو فرمان دوی صادروي. موږ مطمئن چې دینه وروسته به ځینې نور فرمانونه به هم صادرېږي د ښځو په هغه لپاره. بازار ته وتل بند شو د ښځو لپاره، ارایشګاګانې بندې شي، پوهنتونونه بند شو، مکتب مکاتب بند شول، وظایف کې بند شول. نور حیران یم چې دوی نور کوم فرمانونه صادروي د ښځو لپاره. په افغانستان کې خو اول هم یو اندازه تر خو د طالبان حکومت چې راغلی دی بیخي د ښځو حقوق د پښو لاندې شوي دي. د طالبان نظام خو بیخي ښځو لپاره د انسان په نظر اصلا نه کتل کېږي. حیران زه یم چې د کوم نظر دوی ورته نظر کوي چې دومره سرپسر فرمانونه صادروي او چې یو څوک هغه ورځي ورته میډیا والا ورځي نور خلک ورته ورځي دوی وایي امرستاني نه دوی امرستاني معلوم دی او نه بل څه صرف فرمان صادرېږي او د هغې باره کې معلوم نه شته، نه د وخت درمان شته، نه علت درک معلوم شته.
مننه امیری. آغلی سعادت، دغه درې وړه برخې اقتصادي، ټولنیزې او فرهنګي د یوې ټولنې د ځان بسیاینې او د یوې ښیرازه راتلونکي لپاره ډېر مهم دي چې د ټولنې ټول پرګنې پکې فعال ګډون ولري، د ټولنې ټول وګړي. ښځې هم د وی ټولنې تقریبا نیمایي برخه جوړوي. کچېره خزه په دغه درې وړو برخو کې لفعال غډونه به برخه کیږي، تاسو دا ټولنه څه ډول یو ټولنه بولئ او څه ډول راتلونکي ترسیمولای شئ؟
خزه د ټولنې نیمه برخه جوړوي. نو چې نیمه برخه جوړوي، فکر وکړئ چې د یو هیواد نیمه برخه فلج وي، نو د هغې اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي چارې څه رقم به مخکې تلل شي. همدا اوس موږ او تاسو شاهده سو په دغه دوه کلونو کې چې دغه ډلې په افغانستان کې حاکم دی، نو څومره تغییرات راغلي. دا تغییرات اقتصادي دی، اجتماعي دی او همچنان فرهنګي اقتصادونه چې په افغانستان کې راغلي، نو دا ټول نتیجه د همدې دی چې نیمایي د ټولنې نیمایي برخه فالج دی. نو کله چې نیمایي برخه فالج وي، نو دا فکر وکړي یو انسان په نیم بدن باندې سونه کار کولی شي او په پوره بدن باندې سونه کار کولی شي. نو افغانستان کې موږ ډېرې هغه ښځې لرل چې تجارتونه یې مخکې ته وړل، چې اقتصادي بخش کې ډېر موثرې وي، اما متاسفانه اوس ښځینه تجارانې چې موږ لرل، هغوی ټول کارونه یې تقریبا یا د منځه تللي او یا هم هغوی کارونه د اقتصاد کچه ډېره ټیټه شوې ده. او همچنان دا وی ډیر کسان اصلا افغانستان کې نه دي فعلاً. یعنی زه دلته خصوصا سره چې کالګری کې کار کوم، د کاناډا په کالګری ښار کې کار کوم، نو دلته زه تجارې خزه ګورم چې دلته راغلي اما هغوی بیکار په کورونه کې دي. دا ځکه چې دوی هغه سی یو تحول راوستل، هغه سی یو تحول راغی او هغه سی یو خزه مجبورې کړل چې د خپل هیواد نه وځي. یوازې خزه نه، البته نارینه او خزه مجبورې کړلې چې په دې بخش کې دواړه تجربه ورسېدو. نو هغه که هیواد کې دي هم اقتصادي کچه د ژوند ټیټ شو، او که د هیواد نه بهر هم وتل د اقتصادي کچه ټیټ شو، اما په خارج کې حداقل هغه دا اطمینان لري چې نن نه سبا به هغه خپل کارونه بیرته د سره شروع کړي. اما متاسفانه په افغانستان کې هغه ته هیڅ تمه نشته. هغه کسان چې د هغه تجارتونه مثلا یا د هغه دغه شخصي کارونه د هغه نه اخیستل کیږي، نو هغه بیا تمه نه لري د دې چې بیا به دوی په پښو ودرېږي او یا بیا هم دوی به خپل کارونه شروع کړي. نو دوی تر څو چې بیرته دوی ته زمینه د دوی برابرېږي یا مثلا تحولات راځي یا دا چې حکومت بدلېږي، تر هغه وخته پورې دوی به هغه حتی خپل هغه اصل مقصد هم هیر کړي چې د دوی اصل مقصد د ژوند څه و. متاسفانه همدغه څه په اجتماعي او فرهنګي برخو کې هم تاسو ګورئ چې په افغانستان کې د ښځو فعالیت اصلا نشته، او هغه یو څه چې پاتې و هغه هم دوی رورو د هغوی نه اخلي. نو ورځ په ورځ کوشش کوي چې ضربه وارد کړي. البته کله چې هر هیواد په دې کوشش کوي چې دغه واړه تجارتونو ته وده ورکړي تر څو د هغه هیواد اقتصاد مخکې ته لاړ شي او د اقتصاد کچه جدي شي. مګر متاسفانه په افغانستان کې برعکس دی. افغانستان کې برعکس دی او دا ورځ په ورځ دغه تجارتونه د منځ وړل کیږي تر څو مګر هغوی بدیل هم نه لري. کله چې د خلکو نه دغه شغلونه او یا د هغوی شخصي کارونه اخلي، بیرته دوی ته بدیل هم نه لري. حداقل که خارجي ممالک غوندې دوی ته د دوی د مصارفو پیسې ورکول، د کور کرایه ورکول دوی کې دونه توان وي، نو هغه وخت که دوی کارونه هم بندول بیا یو درآمد لري او یا هم یو څه دولت ورته ورکول چې هغوی خپل ژوند مخکې ته نیسي. مګر د یو خانه دوی ته د کار بدیل نشته او د یو خوا ته کار د دوی نه اخیستل کیږي، نو فکر وکړي چې بې د کار او بې د روزګار، بې د پیسې، بې د معاش نه یو فامیل به څه رقم خپل ژوند مخکې ته وړي.
مننه اغلی صدا دې بسته به هم دوام ورکو دی. ازادي راډیو له یوې خبرتیا ورسته
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
دی او شبه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله د خونه خدای ور کړی دا اجتماع ور کړی تاسو ولې سلبوچ
کچیر یو انجلی تل ورسته سول شي چې یو نسل او مترقی ټوله نرمسته کی
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
اغلی امیری تاسو ته درزو اغلی سعادت مخکې په خپل ترګندونو کې ورته اشاره وکړه چې په خصوصي سکتور کې په تیر دغه کوچنی سوداګری چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې پرې ډیره پانګونه شوې وه په دې هیواد کې د افغان ښځو د سوداګرو ښځو د ځواکمن کېدو لپاره ډیرې پروژې عملي شولې او ډیرو ښځو هم خپلې هغه سوداګری پیل کړی وی او نه یوازې چې د دې لارې خپل کورنۍ ته نفقه برابرولو بلکې ډېری نورې ښځې هم له ځان سره په کار ګمارلې وي. که په اقتصادي برخه کې پر ښځو دغسې محدودیت لګول کېږي یوه ښځه له فعال ګډون نه بې برخې کېږي او نشي کولی چې د خپل تولید څخه د خپل ځان او د خپل کورنۍ لپاره ګټه پورته کړي، څه فکر کوي چې دا اغیز به په همدې ښځې او پر کورنۍ باندې څه وي؟
په اوسنی حالت کې خو موږ ګورو موږ په داخل افغانستان کې دا حالت په خپلو سترګو ګورو او متاسفانه زه باید ووایم چې د همدې برخې یو تن قربانیانو څخه موږ هم یو چې موږ په یو د موسسې طرفه د خیراتي لپاره فن وو چې موږ باندې یعنی تقریبا موږ ډېر کسان وو او هغې لپاره موږ هغه ماشینونه هغه ځایونه ټول مور ته فال کړل. هغه کوم تجهیزات یې هغه مور ته آماده کړل خو متاسفانه د سربسته د فرمانونو په زه باندې دوی ټول په کور کېنځي او ټولو ته اقتصادي ضربه وارد شوه او همدا علت دی چې فقر غربت زیاتېږي. یو کس څخه یو بېګناه کس دیږي یو کس دیږي یو بېګناه کس وژني یا کس څخه قاتل په جوړي دکو علت یې ټول همدا دی چې یو کس کله اوس د وږي د لاسه مړ کېږي هغه ته دی خبر دی یو خبر دی چې یو ناقانونه شی کار ته لاس اچوي. کله چې یو ناقانونه کار ته لاس اچوي دا هغه طبیعي ده چې مجرم ګڼل کېږي. همدا کار دی چې کله چې بېکاري قتل زیاته شي یو انسان څخه ان تر قتل پورې هم یو حالي انسان څخه ان تر قاتل هم جوړولی شي. نو او بل دا چې په افغانستان کې موږ په ډېر ولایتو کې بالخصوص دا پنځه غټ ولایتونه چې دي په دې کې دا پروژګانې دي حتی دوکانونه جوړ دي ښځینه دوکانداران دي مخکې ورځو کې موږ هم دته یو څوک د دوی فرمان نه دی صادر شوی. موږ دا واورېدل چې دا دوکانونه مور باندې بندېږي. تاسو فکر وکړئ چې دوی په میاشت میاشت زحمتونه وباسي هغه په خپل لاس باندې کوم صنایع چې جوړوي د بازار لپاره بیا وړاندې کوي چې تر څو خرڅ شي هغه مور باندې بندېږي. هم هغه یوه لاره ده چې دوی خپل نفقې حلال خپل کور ته پیدا کړي هغه لاره مور باندې بندېږي. دا ټول فشار په چا باندې راځي؟ په ټولنه. دا ټول په ټولنه باندې راځي چې په ټولنه کې راغلم خو کسان په بېلابېلو مشکلاتو سره اخته کیږي. اصلي دنیا کې همدا بیکاری فقر غربت دی.
مننه اغلی امیری. اغلی سعادت، کله کله لیدل کېږي چې په ځینو ښارونو کې د لاسي صنایعو نندارتونونه د کورنیو تولیداتو نندارتونونه جوړیږي او په هغو کې د ښځو ځینې غرفې هم لیدل کېږي چې خپل د لاسي کار تولیدات هلته نندارې ته وړاندې کوي. دغه راز د طالبانو لخوا هم کله ناکله دغو ته داسې رنګ ورکول کېږي چې ګواکې په ټولنه کې ښځې بیا هم فعال ګډون لري، په اقتصادي برخه کې فعال ګډون لري او دوی هغه د بوختې دي. فکر کوي چې دا هغه څه نه دي چې په نن ورځ ټولنه کې یا په اقتصادي برخه کې ښځې ورسره مخامخ دي؟
یواز زما په نظر یواز لاسی صنایع او ته وده ورکول او یا هم یو څه وده نه ورکوي، اما فقط د خودلو لپاره د دغه لنداتونونه جوړي، نو چې ښځې په هغه کې فعاله وي. نو یوازې دا زه فکر نه کوم چې اقتصادي برخه ته څه کومک وکړي، یعنی اقتصادي برخه کې په هر بخش کې د ته ضرورت شته ده چې باید ښځې کار وکړي او خپل کارونه مخکې ته یوسي. مثلا مخکې مونږ ښځې لرل چې حتی په افغانستان کې ډېر غیر غټ تجارتونه یې مخکې ته وړلو، یعنی لاسي صنایع خو د هغه ښځو مثلا چې اطرافو کې هغوی ژوند کوي، یو لکه یو پروژه غونده ده چې اطرافو کې ژوند کوي د هغوی نه ګټه اخیستل کېږي او یا هغوی ته هم ګټه ورکول کېږي. نو د هغوی لاسي کارونه بعضې خلک دي چې اخلي او هغه راولي نندارتونونو ته خرڅوي. نو دا ډېر یو عادي کار دی او په دې باور اوسئ چې دا هم تر یو وخته پورې دی، دا هم بندېږي. نو ورو ورو کله چې دوی هغه اساسي حق د ښځو چې د هغوی تعلیم دی هغه یې ورنه واخیستل، د هغوی شخصي کارونه چې د هغوی حق دی هغه یې ورنه واخیستل، د کور نه وتل او آزاده هوا کې ګرځېدل چې د هغوی اساسي حق دی هغه یې ورنه واخیستل. نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه یو لاسي صنایع کار به د هغوی نه اخلي دوی؟ دا هم د دې فقط دا دی چې څه رقم دنیا ته وښيي چې دوی ښځو ته د هغوی حق ورکوي، مګر خوشبختانه دنیا په دې پوهېږي چې دوی هیڅ کار رښتیا نه دی، هغه څه چې دوی ښایي هغه څه نه دی. دوی دا هم ښایي چې که دنیا په دوی باور لرل نو اول دوی به په رسمیت پیژندل، د دوی که په خبرو یې باور لرل، د دوی په کارونه یې که باور لرل او په دې باور وای چې په رښتیا هم دوی خپل د هیواد وګړو ته د هغوی اساسي حقونه ورکوي، نو هغه وخت دنیا به دوی په رسمیت پیژندل. تاسو فکر کوئ دوه کالو شو دوی هغه مملکت، دوی هیڅ مملکت په رسمیت نه پیژني، او که هغه یو څو مملکت غیر رسمي دوی په رسمیت پیژني هغوی هم هغه کسان دي همیشه دوی حمایت کوي او هیڅکله د افغانستان آرامش نه غواړي. نو د دنیا مملکتونه دوی سره ولاړ نه دي، دوی سره ځکه چې هغوی پوهېږي چې د دوی هیڅ کار نه د انسانیت په برخه کې برابر راځي، نه د یعنی د قوانینو په اساس دا برابر راځي، په هیڅ قانون کې دوی برابر نه دي.
بله،
یعنی ما تاسو ویل چې هغه تعلیم چې د ښځو اساسي حق او شرعي حق دی هغه دوی ورته نه ورکوي، دا نور کارونه دی، دا بهانه جوړوي چې خلاف د دین اسلام دی، د اسلام د دین دی، مګر تعلیم خو خلاف د اسلام د دین هم نه دی.
بله،
یا مثلا د ښځو تجارتونه هم د اسلام د دین مخالفت سره نه دی. نو دوی هر څه دین سره رابطه ورکوي او یو بهانه جوړوي چې مقصد ښځې څه رقم فشار لاندې راولي او تاثیر لاندې راولي، او متاسفانه غواړي چې دغه د ټولنې نیمایي برخه چې ښځې جوړوي دغه نیمایي برخه دوی کاملا فلج کړي او کاملا د منځه یوسي.
مننه اغلی سادات. اغلی امیری، کراش د فرهنګي برخه ته پتی روشلو کولونو کې خو موږ ویل چې ولیدل چې په افغانستان کې په ډیرو برخو کې پرمختګونه شوي او خزه هم له همدغه پرمختګونو برخه منې شوي، فرهنګي برخه یو مهمه برخه و. کراش اوس د خبره ته چې په کومو د فرهنګي برخو کومو هغه مهمو کې خزې نن ورځ له فعال ګډونه به برخه شوي دي، هغه چې په تیرو شلو کلونو کې دوی ترې برخه منی وي؟
فرهنګي برخه کې په خزو د سیټو فراخ ډول مخکې حکومت کې بدلون درلود، او اوسنۍ حالت کې متاسفانه ټولې په کور کې نه ولې دي. هغوی دا وایي چې شرایط مناسب نه دي، شرایط دا شرایط تر کومه مناسب کیږي په دې اړه هیڅ معلومات نشته.
اغلی امیری، هدف زما د فرهنګ خو د یو شی نه ده چې په یو ورځ کې جوړیږي، اوس د افغانستان فرهنګ یا دود دستور خو لسیزو له پیړیو وو هلته او وده کړی ده او دغه فرهنګ سره سم د ټولنې ټول وګړي هغه ځان عیاروي او ژوند کوي. څه تغییر راغی ولې په دا تیرو شلو کلونو کې؟ آیا فرهنګ پردی شوی و؟
تقریبا حالت کی چیگو پر لپسی دا کارونه زیات شوی دی. خوب بودو که ورکول دوم را سراغ رو نشوی دی پو بونو باندی ورکول یا مثال پا کچنی سن که واده ورکول داده شوی دی. او بل خصوص کلو که دا ازدکر بند شوی دی دیر جنی کم دی دا ازدکر نمحرومیت که محروم شوی دی زیر قربانیان شول او آیندم قربانی کیگه که چیوی دی پا کنتونینا مکتبونا خلاف نکی دی پا افغانستان که دوست یو فکر آئیگه دوی لگه که یا که چیوی کنتون نوی و مکتب دی باید جروا دی شاگه که پار سنکیوی سنکیوی نو جدی دی پا فرهنگی لحاظ دن و تغییرات را غلی جی خو آینده که هم که چیوی دا مشکلات هم دستی لمن و غزوی و زیاد دیر کسی به دیدی حالات قربانیان چی.
مننه اغلی امیری. اغلی سادات، د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکي کله ناکله دا خبره کوي چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د ډیرو مسایلو اساس درست نه دی ښودل شوی، من جمله د فرهنګي مسایلو، او دوی غواړي چې دغه فرهنګ د ټولنې سره سم مغوته سمون ورکړي. یا پکې ځینې هغه د دوی په اصطلاح باندې چې بهرنۍ یا پدیدې پکې را داخله شوې دي، هغه تریلری کې او د ولس یا د ټولنې له غوښتنو سره سم یا دود دستور سره سم داسې یو چاپیریال فرهنګي رامنځته کړي تر څو وکولی شي ښځې د دوی په وینا د شریعت د اصولو مطابق خپلې هغه چارې مخته یوسي. راشو دې خبر ته چې تاسو په دا تیرو شلو کلونو کې هغه تغییر یا هغه بدلون چې مو رامنځته شوی په د افغاني ټولنې په فرهنګي برخه کې، آیا دا ډیر د شریعت سره اړخ نه لګاو یا نه لګوي؟ هغه چې طالبان تل پرې اصرار کوي یا ټینګار کوي؟
زما په نظر دغه تیرو شلو کلونو کې هم هیواد همیشه د اسلام په چوکاټ کې خځې ګرځېدل. د هغوی حجابونه که دوی وایي چې حجاب نه و، حجابونه یې وو. نو که اصلا زه فکر نه کوم چې دوی خارجي مملکتونه کتلی وي، چې د خارجي مملکتونو فرق افغانستان خلکو سره یا خارجي خلکو فرق افغانستان خلکو سره څونه دي یا د هغوی مثلا فرهنګ سره څومره دوی فرق لري. البته په افغانستان کې دې باندې کوشش نه کیږي په دې شلو کلونو کې چې خارجي دودونه شامل کړي یا مقدم کړي په افغاني دودونو کې. البته هغه دودونه چې ناسم دودونه وو هغه یې کوشش کول چې د منځه یوسي. مثلا ښځه بد پکې ورکول یا مثلا ولور یا په ورسن کې واده کول. او اوس طالبان یا مثلا دغه ډیر خلک په دې نظر کې دي، د دې ډلې البته ډیر خلک په دې نظر دي چې جنې دولس کلنه شوه باید هغه واده کړي. نو دا خو هغه څه یو څه نه دی چې انسان وایي چې فقط جنې یوازې واده کولو دپاره دی، نور ژوند کولو دپاره نه دی. هغه تعلیم ته د تعلیم اجازه لري، د تحصیل اجازه لري، هغه خپل د ژوند د فیصلې اجازه لري. یا مثلا دوی بعض نور خبرې د ښځو کار کولو حق، دا چې د ښځو حق دی دوی دې ته د اسلام رنګ ورکوي او د اسلام په اسلام ته ربط ورکوي، اسلام ته ربط ورکوي او دوی وایي چې ښځو ته د کار اجازه نشته په اسلام کې. یا مثلا خزو ته د بیرون د وطلو اجازه نشته په اسلام کې، یا مثلا دوی وایي چې خزو ته د تعلیم اجازه نشته په اسلام کې. نو فقط دوی اسلام یو بهانه لیدلې د خزو د حقونو د سلبولو لپاره، فقط اسلام بهانه کړی او غواړي چې د خزو حقونه تر خپل لاندې کړي، او همچنان فرهنګ د افغانستان هغه جیګ فرهنګ چې افغانستان لرل هم مخکې لرل او هم اوس د افغانستان خلک لري، هغه رو رو دوی غواړي چې د منځه ویسي. او د یو هیواد ځکه چې دوی پوهیږي، یا د دوی هغه مشران په دوی پوهیږي چې د یو هیواد اغه د تر ټولو اغه اساسي برخه د اغه فرهنګ دی. کله چې د یو هواد فرهنګ د منځ لاړ شي، نو د اغه هڅه د منځ ځي، د خلکو ذهنیتونو د تغییر ورکي. یعنی آینده نسل فکر وکړي چې د آینده نسلونو ذهنونه سونه به متفاوت وي. نو کله چې ذهنونه متفاوت شو، کله چې د یو هواد فرهنګ د منځ لاړو، نو په 50 کال بعد هم دوی حد اقل اغه 40% اغه مخکنی فرهنګ نشي خپلولای. نو دوی د دې د خاطر چې زمونږ فرهنګ د منځوي، زمونږ هواد د منځوي سي، غواړي چې لمړی زمونږ فرهنګ د منځوي سي.
اول ساتات مننه دې بحث به هم دوام ورکو د ازادي رادیو لې وی خبرتیا ورسته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو منډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
دا زما حق دی خبرونه اوري چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا د لګول شو محدودیتونو پر موضوع څرخي. آغلی امیری، د افغانستان پرله پسې حکومتونو د نړیوالو کنوانسیونونو، د نړیوالو هغو میثاقونو یا د بشري حقونو د اعلامیې، د اکثرو دغو نړیوالو کنوانسیونونو هغه قراردادونه لاسلیک کړي دي او هغه ته ژمن دي. پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر مسایل چې په ټکر کې دي، د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د سرپرست حکومت پر همدغو حقونو باندې څرخي، هغه چې د نړیوالو لخوا منل شوي دي او د طالبانو حکومت وایي چې دا د ټولنې له اړخ سره سر نه خوري او هغه برخې منی چې له شریعت سره سرخوري. په دې برخه کې فکر نه کوي چې یو تضاد شته ده، او چیرې په کومو برخو کې کېدای شي چې دغه دواړه لوري یو ګډ دریځ ته ورسیږي او ومني چې دغه منل شوي حقونه دي، د هغه که شریعت ورته اجازه ورکوي او یا که د بشري حقوقو اعلامیه یا نور منشورونه د نړیوالو کنوانسیونونو او نور، آیا داسې کومې برخې شته چې په هغو کې دواړه سره یو توافق ته ورسیږي؟
تقریبا دا څوم ځل چې دوی کنفرانسونه جاریږي، رسمي او دوی ورته دعوتېږي، دوی هغه کوم کاغذ باندې چې دوی کوم توافق کوي هغه نه میډیا ته ښایي، نه د افغانستان ولس ته ښایي چې په کوم توافق باندې ورسېدل. او بل دا چې دوی همدا یو سره دوی محکمه کړې ده چې انسان دوی وایي فرص نه چې پېژندل شي.
بل هغه امیر ستاسو غږ زه سم نه اورم. زما پوښتنه دا ده چې د طالبانو چارواکي چې تل نړیوالو د دولتونو له چارواکو یا د ملګرو ملتونو له چارواکو سره په غونډو کې کینی، ځینې وختونه چې دوی د سرګندونو هغه جزئیات راوځي وایي چې موږ ژمن یو نړیوالو میثاقونو، نړیوالو هغه ته، خو په عمل کې خبره بل ډول ده، یعنی کوم داسې برخه شته چې دواړه لوري سره پکې یو مشترک هغه ولري، هغه دریز ولري؟
دوی راته همیشه نور خلک نور دولت چې هم د ښځو حقونو په باندې دوی خبرې کوي، دوی دا وایي چې مثال موږ شریعت په چوکاټ کې دوی بیا هغه په نورو سره بیا کانفرنسونه دایلي کانفرنسونه چې چې دلته بیا هېڅکله دوی کومه نتیجه نه کوي، پر دوی چې انسان نتیجې ته نه دوی نه دي رسېدلي. خو دوی سره په سره همدا یو کار بانه کړی دی چې موږ چې حق کوو یا د بای د شریعت په چوکاټ کې اوسي، یو دا یې مخکړی دی. او بل دا چې دوی همدا بانه کړی چې باید موږ نور بین الملل باید په رسمیت باندې وپېژني. بین الملل فکر نه کوم چې تر هغه پورې دوی په رسمیت باندې وپېژني ترڅو دوی خپل کوم قانون قواعد دوی باید بین الملل قانون ته ژمن واوسي، د ښځو ته کوم حقونه بیا هغه ورته ورکړل شي، خپل ملت ته د ملت په سترګه وکتل شي، کوم هغه حقوق چې بیا هغه ورته ورکړل شي، هغه څخه وروسته یو اندازه امکانات شته. دوی سره همدا یو خبر نیوز دی چې موږ باید په رسمیت باندې وپېژنو، چې په رسمیت پېژندلو یو دغه چې دوی سره ښځې بامله کړي دي او دوی باندې خو زما په فکر چې دوی صرف دا یو بهانه ګڼلې ده د رسمیت پېژندلو پاسه، دوی د چېرې ښځې لپاره هغه حقوق ورکړي فکر نه کوم چې نه بینلو منلو په کوم مشکل ولري او نه دوی ته کوم حقوقونه دي ورځ تر بلې تخصور باندې راولي، هغه حقوقونه فاینل کېږي، د پښو لاندې کېږي، د ښځو لپاره احترام موجود نه لري، د ښځو حقوقونه اخیستل کېږي ورڅخه.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
بلغه امری د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتيرش په خپل وروستي درې میاشتنی راپور کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته چمتو کړي، د ملګرو ملتونو په ویب سټ کې هم خپور شوی، البته د جون په شلمه دغه راپور چمتو شوی دی. انټونی ګوتيرش ویلي چې طالبان غواړي چې د نړیوالې ټولنې یو برخه وي، خو دوی دې ته اړتیا لري چې باید د ښځو او نجونو د حقونو په تېره بیا د حقونو د اعادې په برخه کې د پام وړ ګامونه پورته کړي. دا غوښتنې له دې مخکې هم ډیرو لورو مطرح کړي دي. سادات اغلی سادات تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې په یو ډول باندې طالبان غواړي له دغه د پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو له وسیلې څخه د خپلو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره کار واخلي. یو مهم هدف دا دی چې نړیوال حکومت پر رسمیت وپیژني. فکر نه کوي چې دا د دواړو لورو ترمنځ هغه واټن لاپس هم زیاتوي؟ یعنی دغه څرګندونه چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي کوي یا نور لوري کوي، دغه تر اوسه پورې کوم د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې؟ طالبان بیا هم خپلو محدودیتونو ته دوام ورکوي، دغه وضعیت که همداسې دوام ورکړي فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت به لا هم منځوي وي او لا به هم همداسې نړیوالو نوي په رسمیت پیژندلې؟
زما په نظر نړیواله ټولنه همیشه دوی ته خپل شرایط مخکې کړي، یعنی هغه شرطونه چې د نړیوال ټولنه دوی ته مخکې کوي هغه شرطونه دي چې یا هغه حقونه دي د ښځو چې اسلام هم ورته ورکړي، نو هغه غواړي چې هغه اسلامي او شرعي حق پر اختیار چې دوی وایي چې موږ غواړو چې شرعي حق د ښځو هغوی ته ورکړو او د شریعت برابر یوه ټولنه ولرو. نو زه فکر نه کوم چې نور جهان یا دنیا هم د دوی نه دا غوښتنه ولري چې تاسو د شریعت خلاف کوم حق ښځو ته ورکړئ.
نو دنیا هم د دوی نه غواړي چې هغه شرعي حقونه چې اسلام ښځو ته ورکړی حداقل هغه حقونه ښځو ته ورکړي. لومړنی یا مهمترین حق د ښځو چې د تعلیم حق دی، نو هغه په اسلام کې ښځو ته ورکړل شوی، مګر دوی په ښځو باندې بند کړي او همدغه د دوی بندیزونه باعث کیږي چې دوی جهان په رسمیت نه پیژني. نو که دوی خواهش د دې لري چې جهان دوی په رسمیت وپیژني، نو دوی باید جهان ته ځان ثابت کړي، جهان ته ځان ثابت کړي، خپل هغه نظریات چې سیلان دوی لري هغه نظریاتو ته تغییر ورکړي، حد اقل دنیا ته وګوري چې دنیا په کوم مخ روان دي، نور اسلامي مملکتونو په کوم لور روان دي. دوی حد د څلور خوا د افغانستان چې تاسو وګورئ، مثلا پاکستان د ایران د دوی د اسلامي مملکتونه دي، دوی حداقل د مملکتونو ته هم نه ګوري چې دوی څه رقم د خپل هیواد مخکې ته وړي، هغه هم اسلامي مملکت دي. نو هغه ولې ټول دنیا پر رسمیت پیژني او افغانستان نه پیژني؟ دا دلیل لري، دلیل هم دا دی چې
هغه سادات د طالبانو له چارواکو نمو د زینو چارواکو نمو اوریدلې دي چې دا هغه ټولنې فرق کوي، وایي چې د افغانستان شرایط بل ډول دي، نورو هیوادونو د اسلامي هیوادونو تاسو د ایران او د پاکستان او د نورو هیوادونو کړه د عربي هیوادونو شرایط دوی وایي چې بل ډول دي او زموږ شرایط بل ډول دي. نو د دوی دغه د شرایطو څخه انتباه په دې ډول باندې ده چې هلته که دغه زمينه ورته مساعده شوې ده، که په ترکیه کې وي یا سعودي عربستان کې یا نور کې، هغوی ټولنې متمدنې شوې دي او امکانات ډېر زیات لري. خو دوی وایي چې موږ تر اوسه پورې هغه امکانات ته نه وي رسېدلي.
دوی اصلا تمدن ته کله پیدا افغانستان اول لمړی زما خبره خدا ده چې دغه شرایط برابرول د دوی کار دی، ځکه چې دوی خپل ځان د افغانستان حکومت ګڼي نو یا حکومت دی، نو دوی باید دا شرایط برابر کړي. دا دوه کالو شو فکر وکړي، تر اوسه پورې د دوی اصلا کار معلوم نه دی چې دوی څه کوي، فقط هم دې پسې دي چې سره کوم خزو باندې بندیزونه ولګوي، نور هیڅ اصلا د دوی پلان معلوم نه دی چې دوی څه کوي. هغه د کار زمينه چې دوی وایي چې خزه د کار نه کوي، نارینه د کار کوي، نو نارینه او ته د کار زمينه برابر کړي. دوی حداقل دا نشي کولای چې زمينه د کاري خلکو ته برابر کړي، د ژوند هغه اساسي ضرورتونه چې د خلکو دي هغه ته نه پرېږدي چې خلک لاسرسی پیدا کړي، نو پیشرفت او تمدن د یو مملکت سره کم شي. کله چې په هر څه بندیز ولګول شي، نو پیشرفت نشي کولای هغه مملکت چې بیا دوی کله چې بیا خلک په خپله د هر څه ځان ته برابر کړي، نو بیا دوی څه کار شو؟
یعنی ستاسو په نظر
دوی باید دغه هر څه برابر کړي تر څو خلک وکولای شي چې تمدن طرف ته لاړ شي، مګر دوی متاسفانه افغانستان خلک نه پرېږدي چې تمدن خواته لاړ شي. او بل دا چې دا شرایط برابرول د دوی کار دی، دوی باید شرایط برابر کړي تر څو ښځې وکولای شي چې خپل تعلیم ته دوام ورکړي. مخکې هم شرایط ښه شرایط ښځو ته، ښځې به مکتب ته تلل، ښځې به کارونه ته تلل، ښځې به خپل ژوند ډېر ښه مخکې ته وړل، نو هغه شرایط خو دوی خراب کړل ښځو دپاره.
بله،
چې خراب کړل اوس دوی باید بیرته یې جوړ کړي.
اغلی سادات، یعنی تاسو فکر کوئ چې په دغه دو کلونو کې چې طالبان وایي چې موږ د ښځو او نجونو لپاره د زده کړو د پونتونی زده کړو او د ښوونځیو ته د تلو د امکاناتو په برخه کې لازم شرایط نه دي برابر کړي، لازم شرایط موږ برابرو، یعنی دغه دو کلونو کې که دوی غوښتي وای لازم شرایط برابرولی شوی؟
دوه کال ډیر وخت دی، یا ته دوی کولای شو چې په هغه لومړنی اصلا د ضرورت دلته نه و، چې دوی دفتا کابل ته یا افغانستان ته ننوځي او دوی اولین کار چې کوي دوی د ښځو د نجونو مکتبونه بند کړي او د ښځو باندې کارونه ودروي او کارونه یې بند کړي، نو دا اصلا ضرورت نه و. شرایط برابر ښځو ته، فقط که حکومتونه بدلیږي، په ټول دنیا کې حکومتونه بدلیږي، مګر دونه تغییرات چې په افغانستان کې راځي په هر حکومت کې، په خصوص کله چې طالبانو ته حکومت د طالبانو په نفع تغییر کوي، نو په هغه حالت کې بیا افغانستان وضعیت ډېر تغییر کوي. افغانستان زمکه تر اسمان پورې یعنی تغیرات په دې کې راځي.
بله.
او کاملا هر څه د منځدي د فرهنګ نه نیولې تر هر څه پورې د افغانستان خزي باید د لاس ورکړي. او هم دا چې کله چې اول دا چې د اقتصاد د منځوري اقتصاد سطح ټیټي، کله چې د اقتصاد سطح ټیټ شي د امنیت سطح ټیټيږي، د جرایم په سطح ټیټيږي، نو دغه هر څه په کله چې تاسو هغه اساسي بخشونه د ژوند چې ژوند پورې مربوط دی هغه دغه سطح تاسو ټیټوي، نو څه رقم بیا د دې تاسو توقع لرئ چې زمینی برابر شي؟ هغه زمینی ټول تاسو د خلکو نه اخستی، هغه زمینی چې خلکو ته یو څه برابر او هغه هم ټول تاسو د منځ ویل. نو اوس څنګه تاسو په دې دوو کلونو کې چې تاسو نشو کولای چې زمینه برابر کړئ، نو تاسو څونه وخت غواړئ؟ څونه وخت غواړئ د دې زمينه برابرولو ته چې حداقل انجونې زموږ نونې او خويندې مکتب ته لاړ شي؟ دا څونه وخت به ونیسي؟ نور څه نه غواړي، فقط یو اعلامیه غواړي. یو اعلامیه چې تاسو استادان شته دی، شاګردان شته دی، خلک شته دی کار لپاره، نور مشکل څه دی؟ معرف لرو مونږ، هر څه جوړ دی، نور مشکل پسته کې دی چې تاسو چې دوی وایي چې زمينه برابر نه ده. نو زمينه برابرول صرف یو اعلامیه ده چې دوی خبره کوي او وایي چې انجنوتا د مکتبونه د انجنو پر مخ خلاص دی او خځې کولای شي چې خپل کارونه تلاش کړي. دغه دوه کارونه چې دوی وکړي په دې باور اوسه چې دنیا به د دې طرفدار شي.
بله،
د افغانستان خلک له خلا پرېده چې دنیا به د دې طرفدار شي او دنیا به پر رسمیت پیژني. نو دوی د هم ځان اصلاح کړي او حداقل د خپل هیواد او د خپل خلکو په ګټه هم یو څه باید فکر وکړي.
مننه اغلی سعادت.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایي. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای شئ او خپل پیغام سپټولای شئ. شمیره دا ده 00422112114115. شمیره بیا وایم 00422112114115.
اغلی امیری، که د طالبانو هغه د تیرې 15 کلنې واکمنۍ وخت لاړ شو، هلته هم د طالبانو حکومت ژمنې کولې چې ښوونځي به د ټولو نجونو پر مخ باندې پرانیزي، ښځې به پرېږدي کارونو ته په دولتي او نورو ادارو کې، او همداسې نور هم چې په ښځو باندې هغه ځینې محدودیتونه لګول شوي، خو تر اخره پورې دا کار ونه شو. اوس هغه د 2 کاله څه باندې یوه میاشت وروسته پوره کیږي، تر اوسه پورې وضعیت په دې ډول باندې دی. یعنی هغه پخوا 15 کلنۍ موده کې افغانستان ممکن زیربناوې نه درلودلې، یعنی هغه اساسات هلته په افغانستان کې نه و جوړ شوي، کورنیو جګړو څخه نوی وتلی و. خو اوس په 13 کلونو کې په افغانستان کې ډېر بنسټیز تاسیسات جوړ شول، ښوونځي ودان شول، ښوونکي وروزل شولې. همداسې په اقتصادي برخه کې مخکې مو یادونه وکړله چې ډېرې ښځې په ځان بسیا شولې، اقتصادي چارې په خپله پیل کړلې او نورې ښځې هم استخدام کړلې یا وګمرلې. خو دغه کچیرې اوس وضعیت په همدې ډګر باندې دوام وکړي، څه فکر کوئ چې د طالبانو د چارواکو دغه ډول ادعاوې یا دغه چې دوی وایي چې موږ دائم نه دي بند کړي، هر څه خو د شرایطو سره سم به هر څه بیرته جوړ شي او هغه محدودیتونه به لرې شي، فکر کوئ چې دا کار به وشي؟
اول دا چې دوی وايي لپاره دا د امرستاني پورې دایمي لپاره نه دي. که چېرې یو کار پر د طب په آخري بسن کې انسان کې هغه پاتې کېږي تقریبا 2 کاله 3 کاله، هغه کله واپس بېرته درس کوم څه شوق باندې دي ویلی دی، هغه لپاره کوم هدف ځان رسولی و، هغه کله رقم ته نشي بولی. او زه هم دا چې د دې نظام په کوم ډول څه خاطرې لري، د دې نظام په وروسته موږ د افغانستان کې د یو ان ډی ډاکټر نه پیدا کېدل. چې ان ډی ډاکټر پیدا کېدل د دې څخه کوم کارونه چې دوی په مخه کې دي، کوم عملونه چې دوی په مخه کې دي، دا د دې د دې د دې نسل خوشي ده. نو که چې په نسلونو نسلونو د دې کار د دې د دې فرمانونو قربانیان کېږي، او زه زموږ چې موږ چې کله د ماسترۍ
آخری پڑاؤ پر رسیدلی ہوں چې کله زیرا ول دې واکمن ټول او پونټونو مې بند کړل هڅه بند کړل مې کوکو دی هڅه کله دې دې په فرمان صادر کړي چې دې نه د هر څه پونټونو باندې تلای شي مطلب تم تلای شي خپل ځان تم تلای شي فکر نو پونټونو څه کوم ها څه باندې کوم خو دا امیدونه باندې موږ مختبرونه وي او دې دا څه د مکه کولې د موږ کولې شو چې هغه جبران کوم د طالبان سیاسي نظام خو داسې یو نظام و چې د هغې نظام د هغې وخت ضروري نه تر اوسه پورې جبرانېږي خو د دې له دارې چې په ډېر ژر دي دا فرمانونه دي کې هر څه په راحتۍ سره مکتبونه دي او وسایل چې خلک په آرامۍ سره چې کنه ځای یو داسې یو کار دی چې بسه نسل نسل خراب کوي بے سوال پیدا پاس کر دیا بس کوشش ہوئی جب بے سواد لے لیجیے تو بے سوادی کچھ لو رہی ابھی ٹولن سکھا ہر سے امید پیدا کر رہی ہر شے کا لاسا سے ہو رہی تو اسی طرح سے ٹولن رشی ٹولن کچھ کل بے سواد ہر پتہ تو امید ہے نشی لارا لائی
مننه اغلی امیری اغلی سادات دغه چې مخکې غلی امیری هم یادونه وکړو چې یو خلا رامنځته شوې ده اوس هم او دا خلا به نه جبرانېدونکې وي که چیرې دغه محدودیتونه همداسې دوام وکړي تر اوسه پورې خو دغه د دوه کاله وشول دوه کاله ډیر وخت دی که چیرې څوک محصل و د په اول صنف کې یعنی دوه کاله ضایع شول له لاسه یې ورکړل همداسې دی دولسم ټولګیو خزینه فارغان موږ نه لرو چې پوهنتونونو ته بیا جذب شي په تیره بیا یوه برخه چې ډیره زیاته ټولنه ورته اړتیا لري هغه د روغتیا برخه ده روغتیا پالانو ته ضرورت لرو متخصصو ډاکترانو ته ضرورت لرو یعنی دغه ډاکتران چې اوس لرو هغه د تیر دورې محصول دی خو دغه تشه به په دې برخه کې څه ول ډکیږي د ټولنې یو اړتیا ده او شدید اړتیا هم ده په دې باندې طالبانو فکر کړی دی
مننه تاسو نه البته که طالبانو په دې باندې فکر کول نو دا کار به نه کول دا ول نه به دغه مکتبونه به نه بندول پانتونونه به نه بندول فکر وکړي چې دا دوه کال خلا چې اوس راغلی نو هغه محصلین او هغه شاګردان چې مکتب ویل یا مثلا په پانتونونه کې دوی دغه وضعیت دوی باندې څونه تاثیر کړی د دوی ذهن باندې څونه تاثیر کړی او دغه دوه کال چې دوی په کور کې ناست دي او اصلا د دې تمه هم نه لري چې بیا به دوی پانتون ته لاړ شي آیا دوی به خپل هغه رشته چې انتخاب کړی دوی به بیرته هغې ته دوام ورکړي هغه به خلاص کړي او که نه کړي یا د مکتب شاګردان به اصلا د دې تمه به نه لري چې آیا بیا به د دوی مکتبونه پیلېږي او که نه پیلېږي نو فکر کوي دا د دوی ذهن څونه ضعیفوي او هغه څه چې دوی زده کړي هغه هم د دوی د یاده وځي د دوی د یاده وتلي البته ځکه چې دا یوازې دا نه ده چې په دوی باندې مکتبونه بند شوي او دوی په کورونو کې نور بېغمه ناست دي نو په افغانستان کې د څلورو خواوو نه دونه مشکلات شته دي یعنی اقتصادي اجتماعي فرهنګي دا ټول مشکلات چې دوی ورسره مخ کیږي نو دا د دوی په ذهن کې ذهن باندې دونه تاثیرات لري چې د دوی هر څه چې د دوی زده دي هغه هم دی یادوي او په دې باور وکړي کله چې داسې وخت کدی مثلا دغه خپل دغه کار ته دوام ورکړي نو داسې به وخت به راشي چې ښځې به دوی نارینه او ډاکتران ته نه پرېږدي چې لاړ شي او ښځینه ډاکتران به په افغانستان کې پیدا کیږي نه نو هغه وخت خزه به بيد کوم بيد هغه وخت د مرګ وخت نه چې دا غوي مرګ وخت رسیدلې هغه به مرکیږي او حتی هغه اجازه به د دې هم نه لري چې ډاکټر ته لاړ شي ځکه دا به د دې بهانه وي چې دا خزینه نه دي دا ډاکټران نو خزینه ډاکټران چې دوی مکتب او پانتون ته اجازه ورنکړي نو دا خزینه ډاکټران به کوم دي نشي نو همدغه څه په هر برخه
کې مننه اغل صدر ډیر وخت نه لرو یوازې یو دقیقه ونیمه د قپاتې ده د بحث روان غاړو کور ودان چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ دا زما حق دی ازادي راډیو ځانګړي خبرونه و د خزو د حقونو فعال یو د کاناډا په کلګری ښار کې د خزو د ټولنیز خوندیتوب د ټولنې مشرې وګم سادات او د خزو د حقونو فعال هدیه امیری له تاسو دواړو مننه کوم
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
Bye.